په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې اخرنۍ خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل څخه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پنجاب صوبې د ملتان په وهاړی چوک کې بیګا پچاودنه کې لکتر لګ لس کسان وجل شوی دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د ګډ شمیر قیدیانو د تښتیدلو د پیښې د سیړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلې ده. او نن په بروسلز کې په اروپایي ټولنه کې د شاملو هیوادونو وزیران د کډوالو په موضوع خبرې کوي. اوستا خبرونه تفصیل، د پنجاب صوبې چارواکي وایي پر ناوخته د ملتان په بیاړی چوک کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او له 500 زیات ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونه ډې ته سیرمه شوې ده او په وژل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دی. د ملتان د پولیسو مشر اظهر اکرام تېره شپه رسنو ته وویل چې چاودنې د بسونو په اډه کې ولاړو ګاډو دکانونو ته هم تاوان رسولی دی.
ایک موٹر سائیکل کولائیڈ ہوا ہے موٹر سائیکل رکشے کے ساتھ، جس کی وجہ سے
یو موٹر سائیکل درکشے سرا ٹکر خوڑ لے دے چلو جی چاودن شویدا خکاری دا سی چی دغتن بارودی مواد وڑل او چاودنا اوشوا نو دغتن پکی هم مړ شو او هم دا سی خکاری چی دا بارودو او یا زنمرگی جیکٹ هم کی دیشی نمونگ دا حقی جاج اخلو.
د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلی ده. د پنجاب صوبې وزیر اعلی د دې برید د پلټنو حکم ورکړی دی او متاثرینو ته د مرستو ورکولو اعلان هم کړی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پیښې د سیړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلې دی. د دغه وزارت لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 350 قیدیان تښتېدلي دي. د کورونا چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې په دې پیښه کې 4 پولیس وژل شوي او 6 نور زخمیان شوي دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي بیانند د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گسترده را بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بلابلو برخو کې پراخ ډلې بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولای، نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. زندانیان یې له ځان سره بیولې دي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پاکستان فوج پرین ویلی دی چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمباری کې ولس وسلوال وژل دي. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو سر اداري آی اس پی آر لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې هوایي بمباری په شوال ګربز او زوینری سیمه کې شوې او پترس کې د وسلوالو وو پټن ځایونه تباه کړي دي. بل په وسلوال طالبان دا کوي چې پرون یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې اته کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. په خبر پختونخوا کې د نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. د خبر پختونخوا د صحت د ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې به په دې مهم کې 350 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. بل طرف ته د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه په دغه روغتون کې هغه ناروغ ساور کړه چې په کانګو وایرس اخته و. د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم یا فاټا لایټس فورم ویلي دي کچرې قبایلی سیمې په خبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي نو د سره به دغو سیمو یو شمېر مسئلې هواري شي. تېره ورځ په پېښور کې د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم غړو په یوې دستوره کې د فاټا د پارلیماني غړو لخوا د قبایلی سیمو د موجوده حیثیت د بدلولو په اړه په قومي اسمبلې کې د وړاندې کړي بل ملاتړ وکړ. د دې تنظیم مشر رحیم شاه آفریدی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې بل له منظورې سره به قبایلو ته هم د پاکستان د نورو برخو د خلکو په څیر حقونه ورکړل شي. خو بیا ځینو خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد بل مخالفت کړی دی. ویلي دي چې باید قبایلی سیمې دې ځان لا یو صوبه جوړ کړل شي او یاد ورته د آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویایمې عمومي غونډه کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د ملي امنیت د شورا دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره نن ویلي دي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د ملاقات پر مهال کړي دي. ښاغلي اتمر ویلي چې افغان چارواکي به د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي غونډه کې د نړۍ او د سیمې د هیوادونو له استازو سره په کاري لاسته راوړنو ستونزو راتلونکو پروګرامونو په اړه خبرې وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. نن د اروپایی ټولنې د کورونو چارو وزیران د کډوالو په موضوع د خبرو لپاره ملاقات کوي. د لاغه یورز رسته ده چې جرمني د پناهغښتونکو د محدودولو په مخه د آستریا سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. په دې غونډه کې به وزیران هڅه کوي چې څنګه د هر ورځ راتلونکي کډوالو ذمهواري په خپلو کې وشي او په ایتلی، یونان او هنګري باندې بوج کم کړي. په بروسلز کې به د دوی خبرې سیاتې پر دې موضوع وي چې په راتلونکو دوه کالونو کې څنګه 1,60,000 کډوال په خپلو کې تقسیم کړي. تر دې لیدنې وړاندې په هنګري کې پولیسو ویلي دي چې د ستمبر په 14 نیټه هنګري ته یو ریکارډ شمېره کې، یعنی شاوخوا 15,809 کډوال داخل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د مالدوا په چارواکو غږ کړی دي چې د مظاهره کوونکو د غوښتنو د پوره کولو لپاره د حل لارې راوباسي. نوموړي خبرداري ورکړې دي چې د لړکی پاتلې راتلل په ټولنه کې لوی درسونه پیدا کولی شي. زید رادل حسین نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته لاغې وروسته د څرګندونې وکړې چې د مالدوا په سرخار کې د شاوخوا 1.5 بلیون ډالر د ورکېدو د پیښې د څېړنو لپاره نور هم احتجاجونه وشول. دغه پیسې د مالدوا د دریو بانکونو نه ورکې شوې دي. اورسته خبردار چې د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو تر هغه پرې د عملیاتو پر مهال په غلطه سره 12 کسان وژلي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د کورونا چارو وزارت نن ویلي ځواکونه په غربي صحرا کې د تر هغه عناصرو پرې په عملیاتو بوختو چې په سلورو گاډو مشتمله د سیلانیانو قافله په غلطه سره پنه خکړه. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لګ تلګه دوه د مکسیکو سیلانیان وژل شوی دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شلو. زم همکار احمد الله درته د کرنسو بیا د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.40 روپۍ، یو پاوند 106.30 روپۍ 30 پیسې او 106.30 روپۍ 80 پیسې، یو ارب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.85 روپۍ، یو سعودي ریال 10.40 روپۍ 10.60 روپۍ، یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.30 روپۍ، او 288 ایرانی ریال په یو پاکستان روپے خستے کی گی، او 288 ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے خرچولے کی گی. اوست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز باد پیښور او بونو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 3، په بونو کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 4، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 11 ډیګری سینټیګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان خار کې یو ځانمرګي برید لسګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. بلخ د افغانستان د غزنی خار له جیل څخه ور باندې د طالبان د شوې حمله په نتیجه کې سلګونه قیدیان تښتیدلي دي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې بیان څرګند وسلوالو د امن کمیټې یو غړی په ډزو وژلی. د قبایلی سیمو وکیلانو د هغه بل حمایت کړی دی چې د پاکستان په پارلمان کې د فاټا د خلکو استادو په یادو سیمو کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه په دې وروستیو کې په قومي اسمبلی کې جمع کړ.
قبایلی علاقه دی په پښتونخوا کې شامل شي. زمونږ سیاسي مشران هم ډېر سټرګل کړی دی، مونږ هم کړی دی.
او په کوټه کې جوړ شوی پښتو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر له پښتنو لیکوالو وغوښتل چې ټولنې په لوخ خپل برخه مسؤلیت ادا کړي.
نن چې موږ وطن په کوم سره ور کې سوځي دې ته کوم ادیب توجه نه وکړي موږ به تاریخ نه کوو.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو ولنه موضوع ته. د پنجاب صوبې په ملتان خار کې پرون شوی ځانمرګي برید لږ تر لږه 10 کسان وژلي او تر 50 زیات یې نور ټپي کړي دي. دغه خار پولیس وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم او دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د پیښې غندنه کړې او ټپي شو خلکو ته د بیړنۍ او طبي مرستو رسولو احکامات یې جاري کړي دي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د ملتان پولیسو په وینا چې تیر ماښام شوی چاودنه کې لس کسان وژل شوی دي او د جوبل شوو شمیر 850 سره رسیدلی دي. مشالې ډو سره د پیښې د زینه په خبرو کې د سیتل پولیس ثانی ایس ایچ او چودری خالد محمود او چې د پیښې تحقیقات لا روان دي.
کم چې وژل شوی دي نو د هغې شمیر لس دی او جوبل شوی 850 دي. په دې کې یو د دوه کالو ماشوم دی او د ایوې زنانه نه علاوه د سکول زده کوونکي او دکانداران هم شامل دي. تر اوسه پورې زمونږ پلټنې روانې دي. تیر ماښام راهسې موږ همدلته ولاړ یو او زمونږ ډلې پلټنې کوي.
د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د پولیسو مشر ته تیره شپه د ملتان په ویهاړي چوک کې د مبینه ځانمرګي برید د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او متاثرینو لپاره د امداد اعلان کړی دی. د ملتان د پولیسو سی پی او اظهر اکرام تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چاودنې د نوعیت او د یو مشکوک تن هم جاج اخیستی کیږي. دی وایي
ایک موټر سایکل کولاید ہوا ہے.
یو موټر سایکل د رکشې سره ټکر خوړلې دی چې له وجې چاودنه شوې ده. ښکاری داسې چې دغه تن بارودی مواد وړل او چاودنه وشوه، نو دغه تن پکې هم مړ شو او هم داسې ښکاری چې دا بارود او یا ځانمرګي جیکټ هم کېدای شي. نو موږ د هغې جاج اخلو.
یا کوئی جیکټ بھی ہو سکتی ہے اس کو ہم جائزہ لے رہے ہیں.
د ملتان پولیسو په وینا چې په دې چاودنه کې 45 کیلوګرام بارودی مواد استعمال شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې چاودنې غندنه کړې ده او جوبل شوو ته یې خطیبي سہولیات د ورکولو هدایت کړې دي. د دې تر څنګ د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی هم د دې چاودنې غندنه کړې ده. د پولیسو لخوا د ملتان د پولیسو محکمې په شمول د نورو مهمو د سرکاري ودانو سکیورټی سیوا کړې شوې ده. بل خو د ناکام نګر سول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر چیتن مقبول داوړ بوري د نامعلومه ځینې مشالیډیو ته د ټلیفون د لارې ویل دي چې د ملتان برید سیمواري دوی قبلوي او هدف یې د ملتان فوجي چامړې و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تیره شپه طالب وسلوالو د افغانستان د غزنی ښار پر زندان ډلې بریدونه کړي او دغه زندان دروازه یې نړولې ده. په پیښه کې 325 تنه بندیان خوشي شوي خو طالبان دغه شمیره تر 400 تنو لوړه ښیي. په اړه زموږ د همکار سید شاه سقیم رپورټ اورو.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشی کړي خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بولای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډلې بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منستانه نوتی دی. هلته په نخته کې 15 طالبان وژل شوی خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولې دي.
352 نفر د موبوسینه از موباس با خود متواری ساختن و بردن.
دی وایي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولی وو او ترپلونو لاندې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خواته تلل. احمدی وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیری وژل شوی خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشي کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیري یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشي کړي وو.
سید شاه سقیم اوریدونکو په غزنی کې زمونږ خبریال. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو پلاوی غزنی ته رسیدلی تر څو د دغه ښار پر زندان د طالبانو د حملې په نتیجه کې یو د پام وړ شمیر زندانیانو د تښتېدو د پیښې پلټنې وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت چارواکي په ناغېړۍ تورنوي. له کابله رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د دغه وزارت لخوا ګمرل سوی پلاوی د غزنی له زندانیانو څخه د 355 زندانیانو د تیښتې د څرنګوالي د څړنې په هدف یادولای تر رسیدلې او خپل پلټنې پیل کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو او توقيف خانو ریاست امنیتي مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدی د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل
هغه پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ګمرل شوی و، د هوا له لارې د پیښې ځای ته رسیدلی. خپل کار به پیلوي. پلاوی به د غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ د پیښې پلټنه کوي. دوی به د پیښې عوامل او څرنګوالی وڅېړي او وروستي تدابیر به ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تښتېدلو زندانیانو کې 138 تنه یې د کورني او بهرني امنیت پر ضد په جرمونو باندې تورن و، او پاتې 200 نور یې په جنایي قضیو کې په لاس درلودلو تورن و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیې کې راغلي چې پولیسو د زندانیانو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه 3 تښتېدلي زندانیان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت په ناغېړۍ تورنوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابای وایي د کورنیو چارو وزارت نه دی توانېدلی چې کارونه په همغږي ترسره کړي.
له بده مرغه نن د کورنیو چارو وزارت د ناغېړۍ له امله د دښمن په یوه حمله کې د غزنی له زندان څخه 355 زندانیان تښتېدلي. په پیښه کې 4 پولیس شهیدان شوي او یو شمېر ټپیان دي. دا یو دلیل دی د کورنیو چارو وزارت څه ډول چې لازمه وخت خپله دنده نه ده ترسره کړې.
د غزنی له مرکزی زندان څخه په داسې حال کې سلګونه زندانیان تښتي چې په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزي زندان نه شاوخوا 1000 تنه بندیان تر یوې ډله ییزې حملې وروسته تښتېدلي وو.
د مشال رادیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجه،
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو،
حجره
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د سواد د کابل تحصیل په ننګولای سیمه کې نڅرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټي یو غړی او کونسلر غلام سعید په ډزو وشته او وژل دی. پولیس وایي چې په دغه برید کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه دغه پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اغستې. له منګورې د نیاز احمد خان رپورټ ورو.
د سواد تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه 13 شپه ناسرګند وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټه غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګری په ډزو وښتو کله چې د ماسخوتن منځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ڈی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نوم دی. د پلان مې غلام رحیم نوم دی. د غونډینګ ولې سیدون کې هغه چې کله ماسخوتن منځو کو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سید په موقه باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ول دی په زلحنان تک نه ننګولی چې د هغه شدید زخمي دی. دواړه کې جول چې هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمي شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیخي وروسته د مقامي اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوج کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړي او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلې. د یادونه وردا چې د تحصیل کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وجنو کې سکم 12 تنان وجل شوي چې د زیاتره ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 پیته پنځل زرا 5 پیته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو ته ورځ په پیښور کې د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم د وی غونډې په ترڅ کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د استادو لخوا په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړل په مخه د جمع کړل شوی یو بل حمایت وکړ. دی وکیلانو وویل چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي نو د قبایلو یو شمېر انتظامی، سیاسي او عدالتي ستونزې به حل شي. خو د قبایلي سیمو ځینې اوسیدونکي بیا غواړي چې فاټا ته د یوې بیلې صوبې درجه ورکړل شي. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ لري.
په دې مهال د فاټا لایرز فورم نوی منتخب شوی صدر رحیم شاه پریدی مشال ریډیو ته وویل
او حمایت کوو. حمایت ځکه کوو چې د ډیر وخت نه موږ د سټرګل کوو چې قبایلی علاقه دې په پښتونخوا کې شامل شي. د لپاره زمونږ سیاسي مشران هم ډیر سټرګل کړی دی، موږ هم کړی دی. اوس خدا مهرباني د فاټا پارلیمنټیرین وکړله چې هغې دا بل پیش کړلو په دې سیملې کې.
او یو بل وکیل او قانون پوه اعجاز مومند وویل چې باید د دغه بل لارې اوس د فاټا موجوده حیثیت بدل شي.
دا یو ارتقایي عمل دی چې په منطقه کې په یو معاشره کې د خلک چې کم دی دا چینج غواړي د وخت وخت سره د حالاتو سره. نو نن شپږ شری کاله پس هغه وخت راغلی دی چې په کار دی د فاټا د سټیټس چینج شي. او که مونږ ملکن وګورو نو ملکن یو ډیر ټیک ټاک سیستم دی هلته. ګوره یو خو هغه ده چې قبایل مکمل راغستل دي په فاټا کې. نو دا خو چې د پاټا کومه خبره ده په هغې کې د هغوی رواج هم پاتې شو، په هغې کې د هغوی جرګه هم پاتې شوه، په هغې کې د هغوی سټیټس هم پاتې شو. یونیورسټیانې به جوړ شي، کالجونه به جوړ شي، ځکه چې کرپشن ختم شو.
په دې موقع په قومي اسمبلۍ کې د فاټا پارلماني لیډر شاجګل پردی هم موجود و او د دغه بل په اړه یې وویل
صرف اوس به مونږ د 1900 کسان خبر وو، ولې نه مونږ په دې باندې د 342 ممبران خبر نو کو، ولې نه مونږ په باندې د 100 نه زیات سینټ ممبران خبر نو کو، ولې نه مونږ په باندې د 300 د پروینسز ممبران چې دا په خبر نو کو. نو دغه مقصد و مونږ چې څنګه بل مونږ سبمټ کو، نو هغه بل سبمټ کدونه بعد ټول سیاسي پارټي په دې کې اکټیو شوې. مونږ سټیټس نشته، مونږ هر څومره سچغه وو هم د فاټا پارلمنټیرین چې تر کومه بره مونږ ته سټیټس نه ملا شوې زمونږ په اواز کې زور نشته.
یاد دی وی چې په قبایلی سیمو کې زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو هم د دغه بل حمایت کړی دی، خو بیا ځینې خلک وایي چې فاټا له دې ځان له صوبا ورکړل شي او یا د آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي. او تیره ورځ د فاټا ګرینډ الاینس یوې ټولنې په خپله غونډه کې ویلي دي چې دوی په خیبر پختونخوا کې زم کېدل نه غواړي او د قبایلو آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي او قبایلو له دې ځان له صوبا ورکړل شي او دوی به د دغې بل مخالفت کوي. دا دې هم یادوي چې په قبایلي جنسیو کې بیا ځینې قومي مشرانو هم د دغې بل مخالفت کړی دی او دوی وایي چې په اوسني حالاتو کې په اف سی آر کې کوم بدلون نه دی پکار. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو 1900 غړو په متفقه ډول یو بل جمع کړی چې پکې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه کړې ده. که څه هم دغه کار ته د یو مهم پرمختګ په توګه کتل کیږي، خو د چارو پوهان وایي چې په قبایلی سیمو کې د لوی کچې بدلون راوستلو په لړ کې یو شمیر ستر خنډونه موجود دي. په دې موضوع د ګل ایاز رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي وو، له مشال اړیو سره په خبرو کې ادا کړي وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسینه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسي چې کومه ده چې دا غوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټس په 18 کروڑ باندې، په 35 کروڑ، په 40 کروڑ باندې په پاټا ته ځان بدلی او هغه به د وی شپې چې کوم دی نو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ د هغې مدني. نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی او هغوی رکاوټونه کوم چې مراتی افته طبقه د هغې په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یوه لویه خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی. حکومت نه غواړي، د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرف په پدې کې سهندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرف په پدې کې سهندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو لري دا غي د طرف په سهندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي نو پسنه طریقې سره بیا دا هندونه بچ دي نو وخت په وخت دا مسلې به ضرور راځي. خو هغه به وخت په وخت سره چې کوم دی نو هغه به ان شاء الله چې حل کې دوه طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې سهم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسفزی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسفزی زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نه کړل شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازی یا انسازی ضرورت دی، ځکه چې د پاتا ټول معاملات اهلی طور له صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دا دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي، نو داسې څخړنو به د دې په لار کې موجود نه وي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي، خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټه غړي مسرت قدیم له مشال ډیسر په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي، نو د دې نتیجې به خنې وي. نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د کراکورم سړک د نوې جوړې شوې برخې پرانیسته وکړه. نوموړي په خپل وینا کې ډاډ څرګند کړ چې د ګلګت نه تر د مانسیری پورې د کراکورم لارې امنیت به خوندي کوي، تر څو په خبره د هیواد ولس له دغه لارې ګټه پورته کړي. له اسلام آباد محمد الله رپورټ راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف نن د ګل پورس د قراقورم سړک د بحالۍ لپاره جوړ کړی شوی اتاباد سورنګ پرانیستي ورستو د ګلګت بلتستان وزیرانو او د اسمبلی غړو ته خپل وینا کې وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري تر لاندې په یو شمیر منصوبو کار روان دی او د سړک مکمل دول وجبه نه صرف د پاکستان او چین ترمنځ تجارت زیات شي، بلکې خلکو ته په تلو راتلو کې هم اساني وي. د قراقورم سړک د نوې جوړ شوی برخې په حق له د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
24 کلومیٹر کا راستہ ہے،
دس تقریباً 40 کلومیٹر سڑک دے، وہ اشاریہ 1 کلومیٹر سرنگوں ندی پکی او پدی منصوبہ 20 ارب روپے خرچ کلے شوی دی. دا گلگت بلتستان کلیز ترقیاتی پروگرام دا 8 ارب روپے دے او موجودہ حکومت صرف پہ یو سڑک جوڑولو 20 ارب روپے خرچ کری دی، یعنی دا گلگت بلتستان دا ترقیاتی پروگرام نا درینیم چند زیاد دے. دا پاکستان سرکاری ٹیلی ویژن وائی چھ دا قراقورم سڑک پدی نوی جوڑی شوی 40 کلومیٹر اگدے برخہ کے 15 سرنگوں دولوی او اتیا واړو پلونه هم جوړ کړی شوی دی. د گلگت نا تر خیبر پختونخوا مانسیری ضلع پورې د قراقورم سړک د حفاظت په حق له د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې حکومت غواړي چې اولسته د سفر خنخه سہولیات ورکړي شي.
فورس کی بات کی ہے گلگت سے لے کے تو مانسیرا
دا قامی سړک دی او ما دی لړکی د نیشنل ہائی وے اتارټی چیئرمین ته ویلی دی چې گلگت نا تر مانسیری پورې دی نه صرف امنیت بلکې ټرافیک صحیح چلولو کې هم خپل کردار ولوبوي. که بجلی وی، که سړک نویک، امنیت وی او کسلګری، دا ټول هغه منسوبې دي چې وفاقي حکومت پر کار کول غواړي او ان شاء الله اولسته به نیغ په نیغه فائدہ رسی. د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې د اتاباد جیل لوجه د پاکستان او چین ترمنځ تجارت متاثر شوه وو، خو د قراقورم سړک دغه برخه دوباره جوړول سره بعد دوه ملکونو ترمنځ تجارت یو وار بیا سیوا شي.
کوم چې مخکې بل روډ جوړیږي پاک چاینا کوریډور، هغه کې خو ټایم لګي، خو اوس چې کوم مارکیټ ته اوس چې کوم ټریډ راغی د پاره دې ریکنسټ نغړې دې ضروري. نو دا په خپل سره د ګورنمنت اف پاکستان او ګورنمنت اف چاینا دوانو طرفه چې کوم پای کې ری بلډینګ کې او پای ته ری کنستراکشن کې چې کوم پارټیسیپیشن دې، نو دوانو په بدل او خاص کر پاکستان خو مونږ ته پکار دي چې موږ د چاینا سره ټریډ مخې بوزي.
د یادونه دا چې د 2010 کال په جنوري میاشت کې د اتا آباد په مقام په دریای هونځه کې د غونډې د راغورځېدو لوجه یو لوی جیل جوړ شوی وو چې لوجه د قراقورم سړک 40 کیلومتره برخه هم په اوبو کې ډوبه شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چې
زینب دې سخت راغلی کیره هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ
د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی 15:30 بجې کیدونکو د انیسې اجمل نه لن خبرونه اورو.
د پنجاب صوبې چارواکي وایي پر ناوخته د ملتان په ویاړي چوک کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له 500 زیات ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده او په وژل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. د پېښې په تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پېښې د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلې دی. د دغه وزارت لخوا نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسله والو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 350 قیدیان تښتېدلي دي. وسله والو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په خبر پښتونخوا کې د نن نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. د خبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې به په دې مهم کې شاوخوا 350 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویایمې عمومي غونډه کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د ملي امنیت د شورا دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره نن ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د لیدلو پر مهال کړي دي. نن د اروپایي ټولنې د کورونا چارو وزیران د کډوالو په موضوع د خبرو لپاره ملاقات کوي. دا له هغې یو ورځ وروسته ده چې جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د مالدوا په چارواکو غږ کړی دی چې د مظاهره کوونکو د غوښتنو د پوره کولو لپاره دې حل لاره راوباسي.
لن خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل. لو سوریدونکو د ځینو پاکستانی او رسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابیه اکرم خان اور.
د انګریزي ژبې ډان رسپانه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال کې چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، حنا ربانی کر او سرتاج اسیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولې دي. رسپانه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. رسپانه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسي، قومي سکیورټي په حق له فیصلو، اسټابلیشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوي. ولې د یو خبرې کمې مخې ته راغلې دي چې تر دې د مداسې تګلارې نشته چې پاکستان څنګه د ترکیې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د حنا ربانی کر وینا و چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼې اخیره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپل پالیسي په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورسپانې خپلې دریا د هندستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په سرګندونو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مکلک ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورسپانې لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې گاونډي هیوادونه او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي. خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او دغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورسپانه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبره د هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوټس واخلي. اداري اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکراتو له لارې هواریږي. جنګ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د اټک د پیښې نه پس جیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګې د مخنیوي سپرې کولو له وجې 1500 زده کوونکي متاثره شوي دي. اداري وایي دا سپرې دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورونو ته لیږل شوي وي، هغې بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. اداري مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې سپرې خصو نه مخکې ضلعي انتظامي د صحت نړیوالې تعلیمي ادارې د شرطونو مطابق سپری ولوانه خصو. ادارې په وینا ده بد انتظامی ده، به احتیاطي او مجرمانه غفلت دي. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمہوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ګلف نیوز ورسپانې په ولیکنه کې د پاکستانی وګړو د غټو ستونزو د حل په برخه کې د هغه هیواد د ولسی حکومت د رول موضوع راغسل شوی. بلخوا ناټو په خبر پاڼه کې ویلي چې نړیوال ژمن دي چې افغانستان سره نورې مالی مرستې هم وکړي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پانه لیکي په لاهور کې د خوراک څنګه لخوا په ریسټورانټونو او نورو ځایونو چاپی وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافه پرځد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبرې کاسي کوي چې پاکستانی ټولنه کې بدلون را روان دی او تر ټولو مهمه دا چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دا راپورته کیږي مسلم لیگ نون چې د اوو کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې نه خبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره اهم په پاکستانی ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مخالفونکو په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنی وشي. په مقاله کې راغلی دی په کار د چر پاکستان ولسی ادارې پیاوړی کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخو د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دی آسترالیا، بلجیم، کانیډا، جرمني او نیدرلند د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 میلیون امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. لدې مالی مرستې سره بعد افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي او دارنګ لدې سره بعد هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکو ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاري. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 میلیون ډالر چې ایشیایي ترقیاتی بانک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بانک کنټری ډایرکټر وایي لدې توانایي سره بعد افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي او همدارز په بهرنیو مرستندویو هیوادونو به یې تکیه کم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، اروپا ته له سوریه، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د تلو بهیر له مرګونو ستونزو سره سره روان دی. جرمني دغه هیواد ته د ورتلونکو پناهغوښتونکو لپاره نوي اقدامات معرفي کړي چې پکې له اتریش سره پر پوله د پناهغوښتونکو د سفري اسنادو پلټنې او په اروپایي هیوادونو کې د هغوی د برابر ویش لپاره ګامونه شامل دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې یورپ ته د راتلونکو مهاجرینو موضوع راغستې ده او لیکي چې جرمني خپل هیواد ته د مهاجرینو د ورتګ محدودولو لپاره آسټریا سره په خپل پوله سره نوي اقدامات متعارف کړي دي. دغه هیواد د داخله چارو وزیر تیر ورځ ویلي چې په دغو اقداماتو کې کېدای شي د سمودي لپاره د ریل ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شي. هغه زیاته کړه چې د دې ګامونو اخیستو مقصد دا دی چې جرمني ته د ورتلو پناه غوښتونکو پلټنې د یو ضابطي د لاندې وشي. تیر ورځ په برلین کې د دغه اعلان نه پس د امیګریشن او پاسپورټونو د پلټونکو چارواکو آسټریا سره په پوله خپل لومړی دفتر پرانیستو. د راپور له مخه د جرمني لخوا دا اقدامات په داسې حال کې اخیستل شوي چې نن به د یورپي یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو په یوه غونډه کې په هغه تجویز غور کیږي چې څنګه دغه سده پاسه یو نیم لک مهاجرین په غړو هیوادونو کې وویشي. بلخوا د جرمني د پولیسو وفاقي ادارې ویلي دي چې دوی آسټریا سره په پوله خپل دستې په دې مخازي پردې کوي چې جرمني ته د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې ورسره پوره سفري دستاویزات نه وي. دا مهال د آسټریا او جرمني ترمنځ د ریل ګاډو تګ راتګ د 12 غنټو لپاره معطل کړل شوی دی. د جرمني وزیر داخله تامس ڈی میزری وای چې د دوی هیواد باندې پناه غوښتونکو د قومي او یورپی یونین د هغه تګلارې پوره پوره احترام کوي چې د ډبلن قانون په نوم یادیږي. کله مخه هر پناه غوښتونکو باندې لازم ده چې هم هغه یورپی هیواد کې د سیاسي پناه درخواست ورکړي چې کوم هیواد ته په لومړي ځل داخل شوی وي. خغلی میزری خبریالانو سره په خبرو کې واضح کړه چې پناه غوښتونکو باید په دې پوه شي چې دا د پناه غوښتونکو خوښه نه ده چې د یورپی یونین هیوادونو کې چرته غواړي هلته ولاړ شي.
وائس آف امریکا ڈیوہ ریڈیو تاسو اوس پا فیس بک او ٹویٹر ہم ملگری جوڑا ولی شئی
دا فیس بک پتا دا وی او اے ڈیوہ
او دا ٹویٹر پتا دا وی او اے ڈیوہ
تاسو زانون ملگری جوڑ کڑے او مونگا با مو پا خبرونو او خوگو پروگرامونو مارکلو.
په فارن پالیسی مجله کې د افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری لیکنه خبره شوې ده. نوموړي په دغه لیکنه کې ویلي پر نړیوالې ټولنې د غږ کړی دی چې د افغانستان د بیا ودانې ژمنې دي پوره کړي او د دې لپاره د وسایل بیل کې چې په هغه هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. د دې په خبره امریکا د هغه تیروتنه نه تکراروي چې د سړې جګړې تر پای وروسته د افغانستان د یوازې پرېښودو په صورت کې کړې وه. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې اوږده لیکنه کړې. دی وايي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. دا په خبره پدې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې. خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل نو افغانانو تمه لرل چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي. خو امریکا وخت لمخه افغانستان پرېښود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد له پامه وغورځاوه. حیدری لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعدې پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګری یې افغانستان ته ورغلل نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوی تر سره کړی تر هغه بجمن وي او بیا به د 1990 زیږیز لسیزې تیروتنه نه تکراروي. حیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولسته خدمات ورسوي. دویم په افغانستان کې اوس هم ادارې نه دي جوړې او پوځ او پولیسو ته نړیوالو هومره توجه نه ده ورکړې چې په کار وه. کله چې امنیت نه وي د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم د ناامنۍ له کبله د نشئی موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوی کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیانې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدری په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبنا انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک استخدامیږي، د سخت ریځي فکر ورکول کی او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشئی مواد کارول کیږي باید په سیمه ایزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15,350 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي د کراچۍ پولیس چارواکي دا کوي چې دغه خارې له طالبانو همداراز مجرمانو پاک کړی دی. د لیکنې تر مخه د کراچۍ اوسیدونکو هم وایي چې د تیر وختونو پرتله ځانونه زیات خوندي احساسوي. د دې لیکنې مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
اے پی خبر ایجنس د پاکستان او چارواکو لخلی لیکي یو وخت تاسو وو چې کراچۍ د طالبانو او مجرمینو مرکز وو او داسې سیمه هم پکې وی چرته چې هر چاته راتلو اجازه نه و. همداراز د وسلوالو لخوا تشدد او سړی تختونو پیښو خاریان تنگ کړي وو. کراچۍ چې د افغان استخباراتو په وینا د طالبانو په خوانی مشر مولا عمر پکې علاج اهم کړي وو د چارواکو په خبره سوخ کې جنگي سیمه وا او وخت نا وخت به پکې وسلوالو خطه کولی. دا خار چې یو شمیر پښتانه پکې وسیږي وسلوالو پکې ډیر په اسانه نفوذ کړي وو، خو چارواکي وایي دغه خار اوس په مکمله توګه بدل شوی او طالبانایزیشن لمنځه تللې. د دوی په خبره کراچۍ کې اویا نه تر اتیا فیصد پورې امن پر ځای شوی او شرپسند ناصر ډېر لږ پاتې دي، خو هغه د دې جوګه نه دي چې د کراچۍ امن بیا خراب کړي. هغه سیمې چرته چې د عام وګړو پتلو بندیز وو هلته کې پولیس کوسه په کوسه ګرځي او مجرمین رانیسي. یو چارواکی وایي کراچۍ څه وخت کې د طالبانو هیډکوارټر یا مرکز وو، خو اوس داسې نه ده. پاکستانی طالبان چې په کال 2001 کې مخې ته راغلي وو په پېښور امی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د حکومت لخوا د پاکستان اول نمبر دښمن ګرځېدلی او له دې وروسته حکومت پولیسو او ملیشیا ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د هیواد ټولې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او همداراز یو شمیر مشکوک وسلوال ووژل شول. د کراچۍ او پولیس چارواکي اے پی خبر ایجنسی ته وایي چې د پېښور پېښې وروسته د ټولې نړۍ د پاکستان پر لور سترګې وې او دوی پر دې مجبور وو چې د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. په وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د کامیابو پوځي عملیاتو وروسته په کراچۍ ښار کې د وسلوالو پر ضد فیصله کون عملیات ترسره شول، ځکه چې د ښار کې موجود وسلوالو ته به له وزیرستانه هدایات راتلل. د امنیتي چارو یو کارپوز یو رمان وای د کراچۍ او میرانشاه ترمنځ د رابطو ترشلیدو وروسته د کراچۍ پښتون میشته سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوې دي. خبری اجانس وایی دا محل دا وسلوالو لخوا تشدد دا نشت برابر دی او دا کراچی اوسیدون که هم وایی چه کاروبارون یه بیا مخ پخ کیدو دی. دا دوی پا خبره دا طالبان و مجرمین و خبری وست شوازی دا تیر وقت قیسی دی، خو خبری اجانس دا زنو کسانو لخلیلی که چه خلکو که لا هم ورشت دی او دومره په تیزی سره هغوی خپل کاروبارونه بیا نشي شروع کولی. په کراچۍ کې ځنه سیاستوالو هم په دې خار کې د طالبانو خلاف د ترسره شو عملیاتو ستاینه کړي، خو دوی وایي معلومه نه ده چې دغه وسلوال اوس چیرته ولاړل. یو سیاستوال وایي کیدای شي چې وسلوال هم هغه ځای ته تللي وي له کوم ځای چې راغلي وو، خو د هغه ځای د نوم له یادولو ډډه وکړه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه وایي له امو نیولې بیا تر اباسینه پورې دغه خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او دغه وطن ژغورنه د هر پښتون افغان ذمہواری ده. دا څخه په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نه وي د خلکو نه خوخيږي. د خبرونو مولي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار یا کانفرنس کې ادیبانو ته خپل وینا کې کړي چې زمونږ خبریال خدای نور ناصر پرې دا رپورټ را لېږلې ده.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه مورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په حق له خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه مورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمائندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلق خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکسي وویل له امونی ولې تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل د هر پښتون افغان ذمہواري جوړیږي. د اڅکسي په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شملج گول دا د هر افغان د هر پښتانه وظیفه. موږ ته دین مشکلات پیښتي، موږ کانت در کوم مشکلات ترسم دا ګم معلومه ده. نن چې موږ وطن په کوم سره ور کې سوځي، دې ته که موږ ادیب توجه نه وکي، دې ته که موږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونکی دفاع ونکی د خپل اولسون رهبری نه وکی د خپل سیاسي دلو سره ملګری نشي موږ به تعریف نکي معاف
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غشتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې ل بیل بیل سیمو څخه راغلي لیکوالانو خپل مقاله وړاندې کړې ل خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپل مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قانونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب دفتر او روزګار ژبه ګرځېدلې دي
موږ په یو داسې بدبخته وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبې په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي په یولسمه صدۍ عیسوي کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتیني خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیمه ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کیږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کیږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر
د افغانستان د کونړ روغتیایي چارواکي وایي د تیرو کلونو پرتلا سخت کال په دغه ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسینو د تطبیق بهیر ښه روان دی او تر ډیره حده له واکسینو څخه د محرومو ماشومانو په شمیر کې کمی راغلی دی خو ولسی وګړي بیا وایي چې لا هم په کونړ کې د واکسینو په تطبیق کې ستونزې شته په دغه اړه جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ ورو
کسو هم پتیرو کلونو کې د کونړ په کچه لشلو زورو څخه زیات ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې کېدل خو چارواکي وایي چې د قومي مشرانو سره د جرګو او عامه پوهاوي له برکته یې په دغه ولایت کې له واکسینو څخه د محرومو ماشومانو کچه کې د پام وړ کموالی راوړی دی د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي مشال راډیو ته وویل له واکسین څخه د پاتې شوو ماشومانو ګراپې راټیټ کړي او خپلې هڅې لا پسې چټکې کړې دي
موږ نه همیشه د پاره چې پاتې کیږي دا یو لکو پنځه څلوېښت زره یو لکو اته څلوېښت زره کوری زمونږ راځي د تیر کمپین کې په هغه مخکې کې اوولس زره او په دې بل کې درې څلور زره موږ راټیټ شوي یعنې دولس زره دیارلس زره ته راټیټ شوي
د ډاکټر فضلي په وینا لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې داسې سیمې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پکې د پولیو په ضد د واکسینو بندیز لګولی دی بلخوا د کونړ ولایتي شورا مرستیال جمال الدین سیار په لرې پرتو سیمو کې د پولیو له واکسین څخه د محرومو ماشومانو شمیره ډیره ښی او زیاتوي چې په ګڼو سیمو کې کارکوونکي پیسې اخلي خو ماشومانو ته واکسین نه تطبیقوي
داسې کارمندان هم شته چې پیسې اخیستل کیږي او هغو دلته راپور ورکوي چې هغه دلته مونږ هغه ساحې ته لاړو او واکسین هم وکړو خو بدبختانه چې دغه راپور ورکوي خو بیرته د تعقیب او نظارت دپاره د دې هیڅ دغه نشته دی چې دغه واکسین په هغه ساحه کې بانډه کې رښتیا وشول که ونه شولو
هغه په دغه برخه کې روغتیایي چارواکي پړه ګڼي او زیاتوي چې کلیوالو خلکو ته یې د واکسین د ګټو په هکله سم پوهاوی نه دی ورکړی
مونږ څه شکایتونه شته د موجود دی اسناد راسته چې الته ما په هوا نه دی شوی ځنه خلک به خي واکسین هم پکې نه فیجن دي واکسین نه دي شوی خو زوب چې د سیاتامه د ادارې دی
خود کونړ د عامې روغتیا ریاست دغه خبره نه مني او زیاتوي چې د کمپاین پروسه په مسلسله توګه تعقیبیږي کسه هم سکل په کونړ کې د پولیو کوم پیخه نه د سب شوی خو تیر کال په غزی آباد ولسوالۍ کې یو ماشوم په پلج اخته شوی وو او وړم کال په دغه ولایت کې د پولیو و پیخه سب شوی وي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
دا مشال رادیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
اردوونکو د مومن د جنسي غلار چې د ګورسل سیمه افغانستان ته غزيدلې له 1300 کلونو راهسه تړلې پرته د سیمه سوداګر او کاروباریان وایي چې د غلارې تړل کېده دوی ته یو شمېر ستونزې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې د غلار ورته پرانیزي. زمون خبريال شاهنواز ترغزه رپورت راکوي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هغه لار چې د محمود ایجنسی په ګورسل تیر شوی د بندښت لوجې روزګارانو ته ډیر تاوانونه اوښتي. ولې څه موده وړاندې د پاکستانی کسټم محکمې چارواکو د دغه لارې معاینه کړې وه او امکانات داسې څرګندېږي چې ګنې لږه موده پس ته دغه لاره خلاصه شي. د دغه لار د خلاصون لپاره د محمود ایجنسی د خویزو او بایزو د قبیلې مشرانو هر وخت حکومت نه غوښتنې کړې دي او ملک سلطان بایزي د دغه لارې د بندښت وروستو مشکلات داسې بیانوي.
ورسل دلاری پوری تړلی دي چې ټول تجارت دی تړلې دي بند کړې دي. د سره ډرایور کلینډر هوټل موټر تجارت ټول رواني دي.
د دغه سیمه وسیدونکو مشرانو روزګاریانو او د دغه سیمه ځای استوګن قانونو ته باور هم ورکړو چې ګنې حکومت به دغه لار خلاص کړي نو اولس په کاروبارونه بیا شروع کړي او پورې غاړه به په آزاد توګه خپل خپلوانو سره تلې هم شي. مظفر سیال هم دغه سیمه وسیدونکو دي او وی ویل
اوس افسوس ده چاته زمنګ خپل مړ نه پیږي چې راشد کا چې دا دیرن کرکز مونږ په سینه دی راشد ده مونږ نیم خپل پات شو نیم دی خپل پات رالو چې دغه لار لکه ترخم چې خلاص ده دا لار مونږ ته خلاص ده چې زمنګ هم داخل غریبان دي تجارت او دغه کېږي.
ملک جانشیر اساخیل د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه وکړه
دغه زمنګ مطالبه ده چې دا دی آزاد کړی شي چې دلته زمنګ سی روزګار یو څه شي خو زمنګ هم پلاس راشي مونږ هم داسې در په درځي کې ناشې دلته خو نه څه روزګار شته نه خښته نه بد شه بس دغه یو لار وه هغه را باندې بنده شي ده اوس هغې پسې باقي در په در کړو.
دا سات خو د محمود ایجنسی د هرې سیمې عسکري اپریشن شوی دی او د حکومتي ادارو په وینا چې سیمه د وسلوالو نه پاکه شوې. خو د اولس سره یوه اندېښنه دا هم ده چې د پولې پورې غاړه چې کوم وسلوال دی نو هغه د خطر سبب ګرځېدلی شي. بلال رحمان محمد چې د پارلمان غړی دی ورته مې د دغه اولس ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې.
دلته چې کوم دی نو حکومت په خپل لیول باندې هلې ځلې لږې شروع کړي دي نو زه به انشاءالله د دې نه بعد وزارت خارجه کې دا خبره او د افغانستان سفیر سره احمدالله په یو لیول باندې دا خبره سټارټ کړم.
بلال رحمان محمد هم وویل چې دغه لار به ارومرو خلاصولی شي خو دا خبره نشوه معلومه چې ګنې دغه لارې په پرانستلو کې به څومره وخت ولګي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو دروانه خبرونه د پای شی بی دی د انیسی اجمل نه لند خبرونه اورو.
د پنجاب سبي چارواکي وای پر نه وخت د ملتان په بهاړي چوک کې د 14 لکبل لکتر لګلس کسان وژل شوی له 15 زیات شوول شوی دي. 14 د بسونو اډي تصویر مشوي ده په وژل شوی کې وخځه یو ماشوم هم شامل دي. د پیښې پر تحریک طالبان پاکستان منلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د غسني له مرکزي زندان څخه د ګنشمیر قیدیانو د تخطیدلو د پیښې د سړونو لپاره سیمته یو پلاوی لګلې ده. دغه وزارت له خوانن په خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی دي چې د وسلوالو د حملې لامل تیر شپه د غسني له زندانه لکتر لګا درې نیم سوا قیدیان تختیدلی دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلې ده. په خبر پختونخوا کې د نننه د پولیو د ناروغۍ پر سیس تل ورځني مهم پیل شوه دي. د خبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو نن مشال لري او ویل دي چې د سبي په بلابلو سیمو کې به په دې مهم کې 350 لک ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي. د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم یا فاټا لایډز فورم ویل دي کچره قبایلی سیمو په خبر پختونخوا کې ورګډی کړل شي نو د سره به د دغو سیمو یو شمېر مسلې هواري شي. تیر ورځ په پیښور کې د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم غړو په یوه دستوره کې د فاټا د پارلماني غړو لخوا د قبایلی سیمو د موجوده حیثیت د بدلولو په اړه په قانوني سملې کې د وړاندې کړي بل ملاتړ وکړ. د پاکستان فوج پر ویل دي چې د شمالي وزیرستان په شوال ګربز او زینری سیمو کې په هوایی بمباری کې ولس وسلوال وژلي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادا کوي چې پرینې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې اته کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف عثمر وایي چې افغانستان به د ملګرو ملتونو په ویایم عمومي غونډه کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. نن د روپای ټولنې د کورونا چارو وزیران د کډوالو په موضوع د خبرو لپاره ملاقات کوي. د لاغې یو رسوست ده چې جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د ساتنې نوي اقدامات اعلان کړي دي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې او لوړپوړي چارواکي د مالدوا په چارواکو غږ کړی دی چې د مظاهره کوونکو د غوښتنو د پوره کولو لپاره د حل لاره راوباسي.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د دیوا رادیو خبرونه واورئ او اوس ما هارون بچا انیسه اجمل او زمون تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړي. الله پامان.